درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره کلای کوم. د نننیو خبرونو په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. له معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون بشپړ کړی دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 19 تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. او د ملګرو ملتونو د اتومي انرژۍ رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدلی دي. بشپړ خبرونه واورئ. په وسر کې هم د افغانستان په اړه د لوی څارنوالۍ هیئت په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون یعنې د یکشنبې په ورځ بشپړ کړل. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له پلاوي سره بشپړه همکاري کړې.
دوی لومړني معلومات او ننګرهار سره واخیستل. دوی کابل ته د لوی څارنوالۍ پلاوی دي خپل معلومات د لوی څارنوالۍ سره شریکوي. ولې په ننګرهار کې د دې څېړنې لپاره چې څومره سهولتونه او خبرتري پکار وي دغه لپاره موږ زمينه برابره کړل او دې څېړنې خپ آرام او خپ ځای کې سره کړې.
دا تیر یونی د چهارشنبه په شپه د 02 کې تیز وکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه وهل او په ترڅ کې څلور ورونه ووژل. دی پیخې د غنو خلکو عکس العمل لپاره و ولسمشر غنی لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیخې پاړه فوري تحقیقات وکړي. د جلال آباد غنو اوسیدونکو په دې باور دي چې د څلور ورونه بې ګناه ولسی خلک وو. د لوی څارنوالۍ پلاوی د جمعې په ورځ جلال آباد ته ورسید او پرونی خپل کار بشپړ کړ. تروسه پوری د پلاوی د مندونو جزئیات څرګند نه دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 19 تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. د لوګر د والي ویاندوی شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تیره شپه وویل دا پیښه په څرخ ولسوالۍ کې شوې.
نن ورځ د څرخ ولسوالۍ په نوشهر کلي کې طالب وسلوال پر ماین جوړونې بوخت وو چې خپل ماین پرې چاودنه کړې او 19 تنو ته مرجوب لا اړولې ده.
ښاغلی احمدزی ویل په دې پیښه کې چې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې وشوه و طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بغلان څخه د را رسیدلو رپورټونو له مخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان ګزرګای نور ولسوالۍ بیرته نیولې. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالحنان پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ د یکشنبې په شپه طالبانو نیولې وه خو پرون امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته له طالبانو بیرته ونیوله. د عبدالحنان په وینا د ګزرګای نور ولسوالۍ پنخټو کې یو سرتیری د طالبانو لوري نیول شوی او دوه نور ژوبل شوي. د طالبانو د مرګ ژوبلو په اړه وویل چې د دې ډلې څو څلور تنه وشل شوي. طالبان ویلي چې وړ مشپې دا ولسوالۍ نیولې خو په دې اړه تر اوسه سندي ویلي چې هغه بیرته لاس ورکړي کنه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو د لومړنۍ یوازینۍ ټیسټ لوبې د ورستۍ یا 15 ورځې په پایل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره ښکاري. پرون د افغانستان د بیټنګ دوهمه پاڼه په داسې حال کې پاتې ورسته چې د منډو شمیرې تر بنگلاديش 390 زیات او د ورځې تر پایه بنگلاديش ته شپږ لوبغاړو لسوځدو ورسته 106 دیش منډې وکړي. نن به بنگلاديش یوازې څلور ویکټو یا لوبغاړي ورپاتې دي بیټنګ ته دوام ورکړي. بنگلاديش په څلور ویکټونو 212 منډو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو اتومي انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره ولیدل. د ایران دولتي ټلویزیون په تهران کې د اتومي انرژي د نړیوال ادارې د سرپرست رئیس کورنل فروتسا ویډیو وښوده. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د یو بیان له مخې ښاغلي فروتسا د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او دغه هیواد د اتومي انرژي د ادارې له رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې ایران د له دوی سره بشپړ او په وخت همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي سرپرست یوه ورځ وروسته له دې تهران ته لاړ شي د ایران د اتومي انرژي ادارې اعلان وکړ چې د وډاوله پرمختللو سنټرفیوژونو کارول به پایل کړي. او د امریکا د ولسمشر لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لزندولو وروسته پاکستان وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل اسلام آباد د خپلې پالیسۍ پر دې اصول ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او له ټولو خواوو غواړي چې د روانې پروسې لپاره په خبرو اترو لارې سولې ته ورسیږي. او ایران وای دغه هواد د تیلو بیړۍ بل اخر خپل اصلي منزل ته رسیدلې. د ادریان دریا په نوم یو تیلونکو بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل طارق کې توقف شو او له خوشکېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه ونیسي. د ایران دولتي خبري اژانس د خپل هواد د بهرنیو چارو وزارت غویندوی عباس موسوی په قول پرون وویل ادریان دریا تیلونکو بیړۍ د مدیترانې په ساحل کې لنګر اچولی او بار ورڅخه ښکته شوې. په دې بیړۍ کې 2 میلیونه بیرل او متیل بار و. موسوی نه دی ویل چې دا تیل چا ته وړي او پیرودونکي یې څوک. دوستانو خبرونه ملازاده ی راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کمپ ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. په دې اړه په رپورټ سربیره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه چې له مخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوي د افغانانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې ده. یو شمېر دا غبرګونونه هم درسره شریکوو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. ګڼو لویدیځو ورځپاڼو هم په همدې موضوع تبصرې کړي دي. دا تبصرې هم درسره شریکوو. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واورئ چې د تهران ښار په جنوب کې د یورانیمو نښې موندل شوې دي. د ژوند رنګونه
اوس مې شکر یوه لور مې هغه د برقي تذکیرو کې ده. یوه مې په ستره محکمه کې ده. زوی مې په مالیاتو کې ده. د خدای راضي یم شکر چې اولاد مې تحصیل کرده ده.
د ژوند رنګونه هم په همدې خپرونه کې وروسته اوریدلی شي. د خبرونه لومړی رپورټ راخلو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کمپ ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اوس دا له طالبانو سره اړه لري چې خپل چلند بدل کړي. عصمت ساروان او په اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي طالبان د کابل په ډیپلوماتیک سیمه کې په موټر بمی برید چې یو امریکایي پوځي هم پکې ووشل شو له هده واوشتل او دا د سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په کمپ ډیوډ کې د افغانستان د سولې پلان شوې خبرې لغوه کړي. پامپیو وویل اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي. خو ده ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل کړي او کنه. مخکې پامپیو ته نږدې کسانو ویلي وو چې نوموړی حاضر نه دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې طالبان به پر هغه څه بیا ودرېږي چې له میاشتو میاشتو راهیسې له امریکایانو سره دوی پرې خبرې کوي. د پدې اړه چې امریکا به له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او کنه وویل موږ سفیر زلمی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته رابللی چې په دې غور پیل کړو چې څرنګه وړاندې ګام واخلو. پامپیو دا هم وویل دا به د یو لړ خبرو اترو له لارې حل شي. دی هیله لري چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره وویني. ولسمشر ترامپ د شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې غوښتل یې پرون یکشنبه په کمپ ډیوډ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره وویني. خو د ترامپ په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبه د ورځې د برید مسؤلیت واخیست له دې ډلې سره یې لیدنه لغوه کړه. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون په یوه خبري غونډه کې د سولې په وروستیو هلو ځلو کې د خنډ پړه پر طالبانو واچوله او ویویل
د افغانستان دولت د با عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دی او د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوی خنډ له امل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی.
طالبانو پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې د خبرو د لغوه کېدو تر ټولو ډیر تاوان به امریکا ته واوړي. دې ډلې همداراز ویلي چې له امریکایانو سره په شی فضا کې خبرې روانې وي. خو د ترامپ له اعلان ښکاره شو چې امریکایان پر جنگ باور لري مګر طالبان خبرو ته ژمن دي. طالبانو ویلي د موافقې تر لاسلیک مخکې په یوه برید عکس العمل شودل نه د حوصلې او نه هم د کومې تجربې شودنه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د کابل د پنجشنبه د ورځې حمله ته په اشاره وایي دا د سولې د خبرو په موده کې لومړنۍ حمله نه وه. د په عین حال کې منل چې امریکا هم پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړی او یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړه کې وشل شوي دي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پر حمله سربیره د اونۍ په اوږدو کې د کندوز، بغلان او فرا ولایتونو په مرکزونو بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو په اړه وویل امریکا او طالبان موافقې ته نږدې شوي وو. موږ حقیقي پرمختګ کړی و خو په پای کې طالبان له حده واوښتل. دوی هیره کړه چې امریکا تل د خپلو ګټو دفاع کوي. د زیاته کړه طالبان د یو شمېر ژمنو چې کړي وي په عملي کولو کې پاتې راغلل. له همدې کبله ولسمشر ټرمپ وویل چې دا موافقه نه کوي او له هغه چا سره همکاري نشي کولی چې پر خپلو ژمنو درېدای نشي. طالبانو ویلي چې د دوی جګړه به دوام لري او د امریکایانو د سر و مال تاوان به نور هم زیات شي.
بل خواته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرول شوې د افغانانو بیلابیل غبرګونونه هم راپارولې. ځینې دغه پریکړه پر ځای بولي او پټاکلو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دا اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي سبب شي. جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
سول خوب است، بهتر است، سول نعمت زندگی است، سول ارمغان خوب میره.
دغه د کابل د وسیدون کې حفیظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درې دلبه جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي.
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است. خداوند گفته، پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره.
د کابل اوسیدونکو سربیره د کندوز او فرا اوسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري. د کندوز اوسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستایي او زیاتوي چې د رښتینی سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوی ده، په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف برنامه په دې برخه کې رامنځته شي تر څو د افغانستان دولت، د افغانستان خلک په دې خبرو کې کېلوي. کومک دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت، د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کولی شي موږ کولی شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو.
بلخوا د فرا اوسیدونکو عبدالستار چې د جمعې په ورځ د فرا ښار د سختو جګړو شاهد و متفاوت نظر لري.
د سولې پروسه خو وځنډېدل نو انتخابات هم را رسېدلی دي. وخت د تېلې میاشتې پر شپږمه نېټه د انتخاباتو وخت دی. نو زما غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سنې پوره کړې، غوښتنه دا ده چې دوی د انتخاباتو کې ګډون وکړي. له ملاتړ کوونکي نهادونو څخه مې غوښتنه دا ده چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او د راتلونکي ولسمشر دې وټاکي.
د سولې په اړه د ډونالډ ترامپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دوو برخو تقسیم سوي. ځینې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات و معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ترامپ پریکړه پر ځای بولي خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است.
هغه وایي دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلي وو افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. د ډونالډ ترامپ دغه پریکړه چې په ټویټر یې لیکلي د خلکو او سیاسي قشر بیلابیل غبرګونونه له ځان سره لري. خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
اکثر لویدیځو رسنیو د افغانستان د سولې د خبرو د دریدلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ټایم مجلې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې اعلان وکړ چې نوموړي واشنگټن ته نږدې په ډیوډ کم کې خپل یو پټه لیدنه چې ټاکل شوی وه د طالبانو له مهمو مشرانو سره یې ولري لاغوه کړه او د سولې خبرې ودرولې. مجله وایي چې د ولسمشر دا پیغام حیرانوونکی و ځکه دا د دې معنا رسون کړی چې نوموړی چمتو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د توریسي بریدونو له کلیزې څو ورځې مخکې طالبانو ته هرکلی ووایي. ټایم لیکي چې د دغو ځواکونو په دوام امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړل ځکه طالبانو د القاعده شبکې مشرانو ته چې د دغو توریسي حملو مسؤلین و پناه ورکړې وه. ټایم دا هم لیکي چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو 13 کلونو کې 2400 امریکایي سرتیري وشل شوی دي. مجله زیاتوي چې د خبرو لغوه کول د ټرمپ د دیش منو خلاف عمل دی چې ویلي ول د افغانستان څخه خپل 13 تر 14 زره پورې سرتیري وباسي او په دغه 13 کلنه جګړه کې د امریکا رول ته به د پای ټکی کیږدي. ټایم لیکي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلجزاد طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې بهرنۍ جګړې د ختمولو لپاره طالبانو سره د یوې هوکړې په درشل کې دي. خو د مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ د افغان حکومت او د خپل ملاتړي سناتور لینسی ګراهم په شمول د کانګرس د زینو غړو لخوا لدې عمله تر فشار لاندې و چې په طالبانو اعتماد نه لري او له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل مخکې له وخت لري. یو اس ای ټوډی ورسپانې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو سره خبرې د اوس لپاره لمنځه تللې دي. ورسپانې لیکي دا په داسې حال کې چې طالبانو خبرداري ورکړې چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو په درولو سره به د امریکایي سرتیرو وژنه زیاته شي. ورسپانې سی این این ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په حواله لیکلي طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې په تروریستي بریدونو سره په مذاکراتو کې یو امتیاز خپل کړي. نوموړي ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو په حمله کې چې د یو امریکایي سرتیري په شمول 12 کسان پکې ووژل شول ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په ډیوډ کمپ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره خپل پټ لیدل لغوه کړي. پامپیو ویلي دا منطقي نه و چې د طالبانو د دا شان یو بد چلند په وړاندې دوی ته هرکلی وویل شي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي که چیرې طالبان خپل حسن نیت وخی تاوتریخوالی راکم کړي او د القاعده ترهګرو سره خپل اړیکی پرې کړي په هغه صورت کې امکان لري چې ولسمشر ټرمپ له دوی سره خبرې له سره پیل کړي.
او سم په افغانستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موسم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو یو مرکز په ځانګړي توګه د ټلیفون لیکي او آنلاین پاڼه د انتخاباتو د شکایتونو د ثبت لپاره فعال کړل. په دې برخه کې به شکایتونه په الکترونیکي ډول ثبتیږي او شکایتونو ته د رسیدګۍ لپاره به معلومات ورکول کیږي. رحمت الله افغان په اړه رپورت لري.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 14 ورځې پاتې دي خو د شکایتو کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او د معلوماتو د ورکړې پروسې د ټکنالوژي په مټ ساده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي اوس خلک کولی سي چې انتخاباتي سرغړونې په آنلاین پاڼه او په ځانګړې توګه د ټلیفون په لیکه له دوی سره ثبت کړي. د دغه کمیسون رئیس زهره بیان د یکشنبې په ورځ د شکایتونو او معلوماتو د ثبت مرکز په پرانیستو غونډه کې وویل
مرکز معلوماتي کمیسون مستقل شکایت انتخاباتي
در حق غوای کمیسون د قانون له حکم سره سم معلوماتي مرکز افتتاح کړ. د کار د پروسې له شفافیت او د ستونزو د حل له بهیر سره مرسته کوي. هغه افغانانو ته چې په لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته ښه فرصت دی چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کیږي. د کمیسون مسؤلین وایي شکایت کوونکي کولی سي د 102 شمیرې له لارې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 6 بجو د ټلیفون له لارې له یاد کمیسون سره شکایتونه ثبت او معلومات ترلاسه کړي. د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اطلاعاتو مرکز پرانیسته د پروسې له شفافیت او شکایتونو ته د رسیدګي لپاره مهم ګام بولي خو ټینګار کوي چې په دغه پروسه د څار بهیر ته د هم زمينه برابر سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه نه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه د شکایت له کمیسیون څخه دا ده چې خپلې کړنې باید په ډېر شفاف ډول باندې دوی ترسره کړي. هغه قضایاوې چې دوی ته راضي شوي دي پرته له دې چې په هغې کې د چا پلوي وکړي یا د چا تر موضوعاتو سره په عادلانه ډول باندې چلند وکړي او د ناظرینو د مشاهدینو حضور په دغسې مجالسو کې تضمین کړي تر څو خلکو ته باوري سرچینې هغه رښتینې معلومات ورکړي او د ټولو چې دغه خواوو
د معلوماتي مرکز له افتتاح سره په خوا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال وایي چې تر اوسه له دوی سره 850 شکایتونه ثبت شوي چې ډیری یې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي او عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې په انتخاباتي ټیمونه ثبت شوي. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون د دوی په ټیم باندې د یو مورد شکایت د ثبت خبره تایید کړه. خو د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د دوی په ټیم باندې ځینې شکایتونه ثبت شوي خو ټینګار کوي چې له شکایتونو کمیسیون سره په ګډه کار کوي څو ورته رسیدګي وسي. شکایتونو ته شفاف رسیدګي اوس په یو جدي موضوع بدله سوې. همدا شان د جمهوري ریاست د میزان د شپږم انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لا پر ځای دي. نامني فني ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو عمده اندېښنې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ستاسو یو شمیر سیمسونه موږ ته را رسیدلی دي. عزیز الرحمن له ننګرهار نه وایي افغان ولسونه دي د پاکستان ملیشه طالبانو خلاف راپاڅیږي ځکه روانه بدبختي دوی افغانستان ته راوړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې د زابل په شاجوی کې د هوایي بمبار په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي ټرمپ د سولې یو کلنې هڅې په اوبو لاهو کړي دي او دا یې ثابته کړه چې هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسېدو طرفدار نه دی. همدارنګه په هلمند کې د انتخاباتو کارمندانو پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. دا سمس هم یو اوریدونکي راستولی دی خو نوم یې خپل نه دی لیکلی. وګمه د زابل نه وایي موږ د دوه مخو واشي وسلوالو سره د سولې په تړاو د ډونالډ ټرمپ پریکړه ستایو ځکه د دې په وینا طالبانو افغانستان تباه کړی او نورې وسلوالې ډلې هم غواړي چې دا هیواد برباد کړي. دین محمد احمدی د کندهار وایي د ټولو افغانانو نه مداهله ده چې د ټرمپ په وروستۍ پریکړه کلکه وغندي ځکه دا پریکړه د افغانانو په کړاو دلالت کوي. دوستان استاسو له سمسونو څو سمسونه ووس د سیمې او نړۍ مسله راخلو. د تهران ښار په جنوب کې د یورانیم نخې موندل شوې دي. دا نخې په داسې حال کې موندل کېږي چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې سرپرست تهران ته تللې. رپورټونه وایي چې د یورانیم نخې په هغه ځای کې موندل شوې چې د اسرائیل صدراعظم نقشه یو کال پخا افشا کړې وه. عصمت څاروانی په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تهران ته نږدې په یوه ګودام کې د یورانیم نښې موندلې دي. رویټرز خبري اژانس د ډیپلوماټانو په قول پرون یکشنبه وویل مخکې اسرائیلو ادعا کړې وه چې په همدې غذای کې د یورانیم ګودام شته. یورانیم عموما په ټیټ غلظت د اټومي بټیو د سونګ د تولید لپاره په کار کې خو کې غلظت لوړ وي د اټومي وسلې د جوړولو لپاره په کار کې شي. دو ډیپلوماټانو چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په لټنې له نږدې څاري د یورانیمو د نشو د موندل کېدو خبره کړې ده. دوی ریوټرز خبري اژانس ته ویلي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې له ایران څخه غوښتي چې د یورانیمو سرچینه وروښيي خو د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تیر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په درې اویایمه غونډه کې د ګوګل یوه نقشه او د تهران په جنوب کې د یوې ودانۍ د دروازې د سر عکس وشوت او ویل هیواد یې څو میاشتې پخوا په دې ځای کې د ایران د پټ اتمي ګودام معلومات د اتمي انرژۍ نړیوالې ادارې ته ورکړي خو دې ادارې اقدام نه دی کړی او خپل پلټونکي هلته نه دي استولي. نتانیاهو دا هم ویلي و چې ایران د 2015 کال له اتمي موافقې وروسته نه یوازې د اتمي بم د جوړولو لپاره د خپل اتمي پروګرام اسناد له منځه نه دي وړي بلکې په یاده سیمه کې زیات اتمي مواد پټ کړي دي. د نتانیاهو په وینا ایران په دې ځای کې 15 کیلو یورانیم زیرمه کړی و، خو د اسرائیلو له لوري د اسنادو له افشا کېدو وروسته بل ځای ته وړیدي. د ایران چارواکو هماغه وخت د اسرائیل ادعا رد کړه. یو ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي په یاد ځای کې د کشف شویو یورانیمو غلظت ټیټ دی او په دې حد کې نه دی چې د اتمي بم په جوړولو کې ورڅخه کار واخیستل شي. د دا هم وویل چې تر اوسه لا نشي ویلی چې دا نشه له هغو یورانیمو سره تړاو لري چې تر اتمي موافقې مخکې ایران لرل او کله موافقې وروسته وخت سره اړه لري. تیره اونۍ څو ډیپلوماتانو د نوم د نه څرګندولو په شرط وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي وو چې ایران د تهران په یوه سیمه کې د کشف شویو راډیو اکتیو وړانګو په اړه د توضیح په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
دوستانو په همدې سره د لنډو خبرونو وخت را ورسېدی. وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د لوی څارنوالۍ هیئت په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون بشپړ کړي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته کړې ده. خپل لوی څارنوالۍ تر اوسه څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې د 02 کې د هغه عملیاتو په اړه چې څلور ورونه یې په یوه شپه ووژل دوی څه موندلی دي او څه پرېکړه یې کړې ده. دا لوګر ولایت چارواکي وی په دې ولایت کې نون نستنه وسلوال طالبان هغه محل ژوبل یا وجل شوی چې خپل ماین پرې چاودلې. دا لوګر د والی ویان شاپور احمدزی ازادي رادیو ته تیر شپول دا پیخه په سر خپل وسوالي کې شوې ده. لا بغلان څخه دا را رسیدلو ریپورتونو لمخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان گزرګای نور ولسوالي بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونو د لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې د ورستۍ یا 15 ورځې په پایل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره ښکاري او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدل دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې په تفصیل سره وګورئ. مخکې له دې نه چې زما همکار راشي ستار فروغ او بلا نیم ساته خبری مجله در توراندی کی د شوند رنگونه اور خو یو یادونه باید وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که انټرنیټ لري ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ پته ده. اوس هم د شوند رنگونه اور پسې ستار فروغ بل نیم ساته خبری مجله دروري.
د ژوند رنگونه
درنو ریتون کو د ژوند پرنګونو کې غوړم لداسې به مرمن سر خبري وکم چې نه غوړی خپل نمراته وای خو د خپل اولادونو د تعلیم په برخه کې زیات زحمت ګاللای.
که تاسو راته وای چې تاسو په خپل تعلیم کړای دی کنه
څه چواده شو کنه د ما پلار ګان ما خپل پلار اصل نه خوښیدو چې لور درس وای یا تحصیل وکای یا چې شای مو کې غیرت مو څنګه د بجلکی درس زه چې بیا واده شم چې د بچیان مشرول ما نه زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورسی. اوس مې شکر یو لور مې غد برقی تذکیرو کده یو مې پستر مکه کده زوی مې په مالیات کده د خدای راضیم شکر چې اولاد مې تحصیل کرده ده. کنه د ځنې وګوره چې تحصیل نه وی جنگ دی جدل دی بی انتفاقی د ما چې دغه یو د گیزرانه وز لاس مې مچکی زده خدای ډیر شکر گزار چې شکر چې خدای دومره ډیر اولادم را کړی دی با ادب با تربیه را کړی کنه مهم نه دی چې پیسې ولري کونه لري خوشحالي لرم دغه دی ټول زیات پیسې دي دارایی و دولت میده دولت میچی راشی یو احترام لری یو عزت لری در تحصیل لوی برخه ده.
تاسو ولی درس نو ویلی ولی پلار تا نو ویلی چه خواره
خود دستی بود چه دیمون گوتن که رواج نو بود
چیر تا وسیده؟
خب دی قلعه وید که وسیده لو نیکم اخفل لوران اچه ولی وی دیما خالگانه دیما خالگانه طول درس ویلی اول سم که اچه ولیم بیای ویستلم خپل ترمه وز بیا غتر می خپل خزای معلومه د لوري معلومه د مگر مونږ نه پری خو درو
هغه
قانون وو کم د دې قانون وو او د دې قانون وو وز شورت هاي ما چې تاسو ول ګو یا وخت مونږ نه پویدل او وخت مونږ نه پویدل چې مونږ پویدل مونږ به پری خو دل شایع
سره د خپل غختل چې درس وای سمره د هيله پزړه کې
ډېر ډېر ما خان ویل چې زه تحصیل کوم سبا یو لوی ډاکټر شم او ډېر می ارزوم و او ساغه دې خدای شکر اولادونه می دي خپل مچارمان پوره نشه دغه دی اولادونه مهرمان پوره کوي ټول
ها
ښه ما کوم چې خواهش
یعنی هر څومره سخت چې به د اولادونو لپاره د تیر کې چې درس
ډیر ډیر دی اولاد کې لیورو اجازه نه راکوله ډیر کور کې به شخړې او جنجالونه وکول ما ورته لم پرش کې خیر دی زه چې ما خپل واک در کړایو د میړه واک می در کړای د اولاد واک چاته نه ورکم زه می اولاد پر شکل چوی بیا خو د دې ما خووندم ډیر پامیده او دغه مر سره امراض شو چې نه اولاد می باید چې تحصیل وکړي هیڅ اولاد نه پریږدم ولې اولادونه می دغه علاقه لري چې د مور می دومره ارزو لري باید چې زه د شایشم د مور دی فارغ